د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن دغه ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې شپږم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار اتنیمی افغانستان کې اته په واشنگتن ډی سی کې د ګل ورځ د شپې 11:30 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خورونه کې د تازه شوا کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی د افغان طالبانو وایان ویلي که څه هم دوی ځینې برخې د هیواد د ولقې لاندې کړي خو راتلونکي میاشت به افغان حکومت ته د سولې پلان وړاندې کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو سره په افغانستان کې د سیاسي حل لټولو لپاره د خبرو هڅه کوي. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی حکومت نه غوښتلی دي چې د پخواني سېنېټر او د ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ د وجلو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې تحقیقاتي ډله جوړه کړل شي او یادې ملګرو ملتونو د لارې دغه پلټنې وشي. تازه خبرونه تفصیل ته د طالبانو وایان ویلي دي که څه هم دوی د هیواد ځینې برخې د ولقې لاندې کړي دي خو راتلونکي میاشت به افغان حکومت ته د سولې پلان وړاندې کوي. افغان طالبانو په وروستیو کې یو شمېر سیمې د کنټرول لاندې راوستي خو د بګرام هوایي ډګر واک اختیار افغان ملي اردو ته د سپارلو وروستو دغو کې ځینې بیرته د هغوی نه اخیستل شوي دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د رویټرز خبري ادارې سره خبرو کې ویلي د سولې خبرې به راتلونکو څو ورځو کې ګړندې کړی شي. ده ویلي دي چې دا خبرې اوس یو مهمې مرحلې ته داخل شوی دی. د زیاته کړه چې ممکن ده یو میاشت وخونی سي چې دوی هغه مرحله ته ورسي چې د یو بل سره د سولې پلانونه تبادله کړي. ذبیح الله مجاهد وویل چې طالبان د جګړې په میدان زورور دي او دوی په دغه خبرو کې سنجیده دي. د اپریل په میاشت کې د امریکایي صدر افغانستان څخه د پوز د وستلو د اعلان سره سم طالبانو لخوا افغان ملي اردو په ضد حملو کې اضافه راغلي او دواړو خواو یو بل ته د درنو مرجوبلو اړولو داوی کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د وزارت وایان ناجی انوري تایید کړي چې د دوها خبرې پر ځای شوی خو وایي چې دا به ګرانه وي طالبان په یو میاشت کې د سولې کوم پلان وړاندې کړي خو ورته به خوش بینی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو سره په افغانستان کې د سیاسي حل لټولو لپاره د خبرو هڅه کوي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان ویلي چې افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې حالات کړکېچن دي او دوی غواړي چې هلته نوره کورنۍ جګړه ختمه شي. ده ویل چې د ایران له صدر اعظم سره یې هم د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او ورته یې په ګډه د افغانستان کې د صلح لپاره د هڅو کولو ویلي دي. د عمران خان وینا وه چې په افغانستان کې د روانې ناامنۍ زیاتېدو سره نه یوازې کډوالۍ ستونزه جوړیږي بلکې د هغه په خبره دوی ځکه زیات اندېښمن دي چې د پاکستان له منځنۍ آسیا د تجارت ټولې لارې به هم وتړل شي. یاد دی وی چې په افغانستان کې د ناامنۍ او ذمہوار پاکستان کې میش طالب وسلوال دي. د کومې په حق لچې نږدېو کې داخله وزیر شیخ رشید هم تایید کړي چې پاکستان کې اوسېږي او دارو درمل هم ورکول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دا خبرې بلوچستان په گوادر بندر کې یوې درنې غونډې ته د وینا په وخت کړی دی. عمران خان د دې خبرې وړاندې په خپل وینا کې ویل چې گوادر له منځنۍ آسیا ملکونو سره تړل کیږي. لومړی وزیر زیاته کړه چې دوی له تاجکستان سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي دي او ازبکستان ته به هم ځي. په دغه غونډه کې د چین د سفیر ترڅنګ د سعودي عرب، کویت، کینیا، متحد عرب امارات، عمان، قطر او د مصر سفیران هم شریک وو. تر دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د گوادر له ځایي مشرانو او زده کوونکو سره د لیدنې پر مهال په خبرو کې ویلي چې تحریک چلوونکو وسلوالو بلوڅو سره هم د خبرو اترو په اړه باندې فکر کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی حکومت نه غوښتل دي چې د پخوانی سېنېټر او د ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ د وجلو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ قاضي فایز عیسی په مشرۍ کې تحقیقاتي ډله جوړه کړې شي او یادې ملګرو ملتونو د لارې دغه پلټنې وشي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په جاري شوې بیانیه کې دا غوښتنه شوې ده. د ګوند مشران وایي چې پاکستان کې یو شمېر کمیشنونه جوړ کړي شوي دي لکه د هیواد د تقسیم په اړه د حمود الرحمن کمیشن، د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وجنې لپاره کمیشن هم جوړ کړي شوی وو خو د دغې کومې زړه پورې نتیجې مخې ته رانغلي. بلخوا د عثمان کاکړ د مرګ د تحقیقاتو لپاره پرانستل شوی کمیشن خپل کار پیل کړی او د صوبې عالی عدالت رجسټرار ویلي دي چې د روانې میاشتې 13 نیټې پورې دي ثبوت وړاندې کوونکي خپل اسناد او ثبوتونه له دوی سره جمع کړي. یاد دی وی چې عثمان کاکړ په سینټ کې خپل اخیری وینا کې د پاکستان دوه استخباراتي ادارې خپل ځان او یا کورنۍ ته د زیان رسیدو ذمہوار بللې وي او خپل د هغه زوی هم د دغه دوه استخباراتي ادارو نمونه په خپل وینا کې یاد کړی دی. د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان څخه کلونو وړاندې کډوال شوی خلک وایي چې د تیرو څو میاشتو راسي ورته مرستي ورکول ودرول شوی او د خیر په غوښتو مجبوره شوی دي. د اپاتونو د مخنیوي اداره پی ډی ایم وایي چې د جګړې او پوځي عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان 15200 رجستر کورنۍ تر اوسه لا هم بې کور دي او وایي چې هغه کورنۍ چې رجستر نه دي تر دې څو چنده زیات دي او دوی سره په دې کډوالۍ کې د نړیوالو په ملاتړ د امداد لپاره پیسې ورکول کیږي. د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوی کډوال وایي چې د تیرو شپږو میاشتو نه ورته خوراکي توکي نه دي ورکړې شوي او دوی د خیر په غوښتو مجبوره شوي. د ډیور رادیو سره خبرو کې دوی وویل چې د بونو په نورنګ سړک خرګي چوک سیمه کې په شاړو کې نږدې 1500 کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي او دوی ته په دغه ځای کې نه د سکول نه د هسپتال او نه د بجلی اسانتیاوې شته او د دې ستړي ژوند نه د وټو لپاره بیا بیا د واپسي غوښتنه کوي خو دا غوښتنه یې نه اوریدل کیږي او نه په حکومتي کچه د دوی مشکلاتو ته پاملرنه کیږي. د قدرتۍ اپاتونو په وخت د کومک ادارې وایاند وایي چې تر اوسه دا نه د سرګنده چې د شمالي وزیرستان ټول پاتې به کور شوی خلک به کله خپل سیمو ته ورستانه شي خو وایي چې څومره زر کې دی شي د خلکو د ستون لپاره به پلان جوړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرمنونکو د وایس اف امریکا دیوا رادیو سره نه خبرونه ته غوږی او د خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د افغان طالبانو وایاند ویلي که څه هم دوی ځینې برخې د هیواد د ولقې لاندې کړي دي خو راتلونکي میاشت به افغان حکومت ته د سولې پلان وړاندې کوي. په دې هکله زموږ همکار نصر الله نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
رائټرز خبری جنسی د خبر تر مخه د وسلوالو طالبانو ویان وای په راتلونکو میاشت کې د افغانستان حکومت ته د سولې لیکلې تجویز د وړاندې کولو پلان لري. د ګولیا دوشنبه په ورځ رائټرز خبری جنسی ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د امن خبرې او پروسه به پر روان ورځو کې تیز شي او زیاته کړه چې توقع ده چې یو مهم پړاو ته د ننشي او دا به د امن پروسې په اړه وي. خغلی وویل ممکن ده یو میاشت وخت ونیسی چې دې مرحله ته ورسی کله چې دواړه خواوی به خپل لیکلي د سولې پلان شریکوي. هغه زیاته کړه چې د خبرو ورسته پړاو په یو حساس وخت کې وو. ذبیح الله مجاهد وویل که څه هم طالبان د جګړې په میدان کې بری لري خو مونږ یعنی طالبان خبرو اترو کې سنجیده یو. د بین الافغانی خبرو اترو سارون کی سفارتکارو بیا بیا د گاونډي هیواد پاکستان مرستې غوښتي ترسو طالب مشران رضا کړي چې د سولې لیکل شوی پلان وړاندې کړي. تیره میاشت افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویل د وخت ډیر په تیزی روانو او یو لیکل شوی طرح به د طالبانو په وړاندې د پاکستان د بریالیتوب یا بری نخوي. د افغانستان د سولې د چارو د وزارت ویاندې ناجیا انوري تایید کړه چې د افغانانو ترمنځ خبرې بیا پیل شوې وي او وی ویل چې د دوی استازي ډیر خوشاله وو خو د طالبانو استازو دغه پروسه په کلکه ردوله. انوري ویل د اټکل کول ګران دي چې طالبان به په میاش کې د دوی د سولې پلان لیکلي سند مونږ ته وړاندې کړي خو راځي چې مثبت اوسو. هغوی زیاته کړه مونږ هیله لرو دوی هغه څه وړاندې کړي تر څو پوه شو چې دوی یعنی طالبان څه غواړي. هم په دې لړکې تیره میاشت افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس وویل چې د لسیزو ویجاړوونکي تاوتریخوالي د هواری په اړه د اوږدې مودې خبرې باید د طالبانو د زیاتو حملو باوجود هم ترسره شي تر څو چې دوی په خپله ترې په شا شوي نه وي. بل اړخته یوه ورځ مخکې ترکیه، پاکستان او ایران هم په مزار شریف خار کې د خپلو قونسلګرو فعالیت ودرولې. په تیرو څو اونیو کې د طالبانو بریدونه د دې سبب شوي چې د بدخشان، تخار او فاریاب په ګډون د افغانستان په شمالي ولایتونو کې څو ولسوالۍ سقوط کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو او په شمال کې د هغوی په پرمختګ سره د تاجکستان سرحدي ځواکونو ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه د پاسه زر منصوبین د یکشنبه په ورځ تاجکستان ته غوښتي دي. د دې سره جوخت د رائټرز خبري ایجنسی د تاجکستان د دولتي چارواکو له خولې رپورټ کړي چې دا هیواد د هغوی مهاجرینو ته د کیمپ د جوړولو په لټه کې دی چې ممکن د افغانستان نه تاجکستان ته ورواوړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی د گاونډیو هیوادونو او طالبانو سره په افغانستان کې د سیاسي حل لټولو لپاره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان وزیر اعظم د خبرې گوادر بندر باندې په بلوچستان کې کړی دی. په دې حقله د ډیور ډیو خبريال حفیظ شیرانی نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وویل چې افغانستان ورور ملک دی. هلته لتیرو څلوېشتو کلونو راهیسې حالات کړکیچن دي. دغه په خبره دوی غواړي چې نور هلته کورنۍ جګړه نه وي. عمران خان وویل چې په افغانستان کې د روان کړکیچ کڅه هم تر ټولو زیات تاوان په خپل افغانستان ته دی، خو د زیاته کړه چې وګاونډیو ملکونو ته هم لوی زیان رسیږي. عمران خان وویل په افغانستان کې د سیاسي حل لپاره لا ګاونډیو هیوادونو او طالبانو سره د خبرو کوشش کوي. زموږ حکومت زیاته کوشش کوي چې د افغانستان ټول ګاونډي ملکونه دا کوشش وکړو چې هلته سیاسي حل وي، کړکیچ نه وي، کورنۍ جګړه نه وي. د ایران له صدر اعظم سره مې هم د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. ما ورته وویل چې موږ د افغانستان ګاونډي ملکونه یو، باید دا کوشش وکړو چې هلته سیاسي حل وي. د پاکستان پوره پوره دا کوشش دی چې په یو ډول نه یو ډول له طالبانو سره هم خبرې وکړو چې په افغانستان کې یو ډول سیاسي جوړجاړی وسی.
طالبان سره به بات کړئ کې کسی طرح ایک پولیټیکل سیټلمنٹ ہو.
د عمران خان په خبره چې په افغانستان کې د روانې نامنۍ یا کړکیز زیاتېدو او د هغه د تاوان معنی دانه چې بیا به د کډوالو لړۍ پیل شي، بلکې دغه په خبره دوی ځکه زیات اندېښمن دي چې د پاکستان له منځنۍ اسیا سره نښلوونکي د تجارت ټولې لارې به وتړل شي. عمران خان د تجارت د لارو د تړلو تر خبره وړاندې په خپل وینا کې وویل چې گوادر له منځنۍ اسیايي ملکونو سره تړل کیږي. لومړي وزیر زیاته کړه چې دوی له تاجکستان سره ځینې تړون لاسلیک کړي او ازبکستان تبهم جی
ادر کا فائدہ سارے پاکستان کو ہوگا.
دا گوادر ترٹولو لمړی فائدہ به و پاکستان ته وی. اوس گوادر لټولی منځنی اسیا سره تړل کیږي. زموږ تړون سوی دی ډیر شش له تاجکستان سره. اوس زه ازبکستان ته ځم ځکه هغه ټول غواړي چې د خپل تجارت لپاره د غلار گوادر استعمال کړي،
خپل پروډکټس گزاره او اسکو اپنی اسکو استعمال کړي گوادر کو.
شاغل عمران خان دغه خبرې د دوشنبه په ورځ د بلوچستان په گوادر شار کې یوی لوی غونډې ته وکړي. په دغه غونډه کې د چین د سفیر ترڅنګ د سعودي عرب، کویت، کینیا، متحده عرب امارات، عمان، قطر او مصر سفیران هم شریک وو. تر دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د گوادر له ځای مشرانو او زده کوونکو سره د لیدنې پر مهال په خبرو کې ویلي چې له تحریک چلوونکو وسلوالو بلوچو سره د خبرو اترو سوچ کوي.
ہو سکتا ہے کہ ان کو پرانے زمانے میں
کیدای سی لپخوا زمانی بہغه کړی دی لیوی یا نور ملکونو په خاصه هند دلته د نامنۍ لپاره کارول لیوی. اوس خو هغه حالات نه دی پاته. اوس خو په سخت مشکل مالی حالت کې هم مرکزی حکومت تر ټولو زیاته پیسې و بلوچستان ته ورکړي دي. ولی چې زموږ خیال دی چې د بلوچستان له خلکو سره انصاف نه دی سوی، شاته پاته دی. د بلوچستان سره مرکز هم انصاف نه دی کړی او د بلوچستان سیاستوالو هم نه دی کړی.
اور بلوچستان کے اپنے سیاستدانوں نے بھی اسے انصاف نہیں کیا.
د بلوچستان سرکاري خبر ورکوونکي ادارې ډي جي پي آر په یو خبره کړي خبر کې لیکلي چې د گوادر په غونډه کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د سی پیک اتارټي مشر په خواني لیفټنر جنرال عاصم سلیم باجوا ترمیان د مالګینو اوبو د صفا کولو پلانټ او د جنوبي بلوچستان لپاره د شمسي جنریټرو په لړ کې د چین د مرستو کولو تړون لاسلیک شو. د دې ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان او د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال په ګډه د گوادر د سری پلانټ، د گوادر د څارو واکسین پلانټ، دینان کرنیز صنعتي پارک، هنګمی لیبریکنټس پلانټ، گوادر فری زون دویم، د گوادر د ایکسپو مرکز د پروژو پرانیست هم وکړه. عمران خان په خپل وینا کې وویل چې نور د گوادر لالاري اول بلوچستان او بیا ټول پاکستان د عظیمه ترقی پر لور روان دی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، دیوا کوټه.
قدرمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه اوري او سم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
په عالمی الکترونیکی میډیا او مطبوعاتو کې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وتو خبرونه دې مار خوريږي. تازه خبر پکم چې مطبوعاتو کې تبصری او تجزیه روانی دي د امریکانو او د خارجي فوجونو د باګرام د هوایی ډګر د پریښودو او د دې افغان فوجونو ته د حواله کولو دی. د امریکې په مشهور هفتهی د نیوز ویک کې هم د اخیرانو امریکانو فوجونو باګرام نه د روانېدو او د باګرام د هوایی ډګر د خوشی کولو په حقله د ټام او کونور یو تفصیلی رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی چې د اخیری امریکانو فوجونو باګرام نه روانېدو سره سم روس، چین او ایران افغانستان کې د ننوتو د پاره وزرې وهل شروع کړي دي. ټام او کونور نیوز ویک کې د چاپ شوي خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې د افغانستان د غیر یقیني سباون په رڼا کې روس، چین او ایران د افغانستان په حواله د خپلو ارادو د جاج اخیستو عمل شروع کړی دی. رپورټ جاتی چې د امریکای لوی لوی خبری ادارو د جمعې په ورځ دا خبر خور کو چې د افغانستان په شل کلن جنگ کې د امریکانو او د اتحادی فوجونو د پاره مرکزی حیثیت لرونکي باګرام هوایی ډګر اوس امریکانو فوجونو حتمی طور افغان فوج ته حواله کړو. نیوز ویک لیکي چې د امریکانو او د اتحادی فوجونو افغانستان نه په حتمی توګه وتل د پینټاګان د دې منصوبې یو برخه ده، کومه چې افغانستان نه په خیر خیریت سره د فوجونو د وستو د پاره تیاره کړې ده. د امریکې او د نیټو فوجونه خو یقینا چې په خیر خیریت سره افغانستان نه لاړل، خو د سیمې ملکونه په افغانستان کې د جاري شر فساد له سببه په لویه فکرمندۍ کې پراته دي. په دې فکربندو ملکونو کې روس هم شامل دی. د روس د خارجه چارو د وزارت زنانه ترجمانی ماریا زخارو نن یعنی د ګل پوره د اخباروالو ته ویلي دي چې د خارجي فوجونو افغانستان نه د وتو وروسته موږ د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو د جنگي سرګرمو زیاتېدل وینو، خصوصا په قطبي او قطبي نور ختیځو ولایتونو کې د طالبانو سرګرمۍ ډېرې تیزې شوې دي. د کومو چې روس نه جدا شوو وسط ایشیایي ریاستونو سره سرحدونه لګي. ماریا زخاروف داغو علاقو تفصیل او تعداد هم اخبارواله ته بیان کو، کمی چې دا وخت د طالبانو ولقی ته تللی دي. دې زیاته کا چې د افغانستان په دغه برخه کې په تیرو لسو ورځو کې طالبانو د دیر شنه زیاتی اولسوالې نیولې دي. اگر که افغان ملی اردو د دې د واپس اخیستو کوششونه کوي، خو دې دا خبره په اعتماد سره وکړه چې طالبان به د کابل په شمول د افغان حکومت مضبوط ځایونه ونه نیولی شي. دې زیاته کا چې د اسلامي جمهوریه افغانستان بې لوی ښارونه او د ولایتونو انتظامی مرکزونه به شمول سر ښار کابل تر اوسه پورې د افغان حکومت په ورقه کې دي. دې نه معلومیږي چې طالبانو سره د جنگ لپاره ضروري وسیلې نشته دي. ټام او فونور نیوز ویک کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې د روس په افغانستان کی د جنگ ډیره ترخه تجربه شوې ده. د کال 1980 په لسیزه کې روس افغانستان کې د یو کمیونست حکومت په مرسته کې د مجاهدینو مخالفت وکړو، کم ته چې د امریکې او د نورو سیمه ایزو ملکونو تایید او ملاتړ حاصل وو. روس په افغانستان کې د خانه جنگي د انخطونو پس افغانستان نه د خپل کړو په بارکول مجبور شو. د دغه خانه جنگي په نتیجه کې طالبان او القاعده راپورته شول. امریکا کې د 11 سپتمبر په ترهګر حملو کې د القاعده د ککړې دول سبب امریکې په افغانستان يرغل وکړو او د طالبانو حکومت د سکور کو. خو تر شلو کالو پورې د جنگي دون پس اخر د تیر امریکني صدر ټرمپ په دور کې امریکې طالبانو سره امن لوزنامه وکړه. روس د صدر ټرمپ نه وړاندې د طالبانو یو ډله ماسکو کې میلمنه کړې وه او په افغانستان کې د خپل کردار د محفوظ کولو په امید ورسره خبرې اترې کړې وې. اوس روس طالبانو سره د همدغو تعلقاتو په بنیاد افغانستان کې د امن راوستو په کوششونو کې دی. خو د روس د خارجه چارو د وزارت زنانه ویانی ماریا زخارو خپل بیان کې دا فکرمندی هم ښکاره کړې ده چې افغانستان کې جاری اړې ګړې و ګاونډي ملکونو باندې بد اثر پرې باسي. د افغانستان د اړې ګړې له سبب بل پریشان ملک ایران دی. د افغانستان په غربي سرحد پروت اسلامي ملک ایران اگر که افغانستان نه د امریکې په وتو خوشحالي ښکاره کړې ده، خو د افغانستان دننه په ناقرارۍ سخت دلګیره دی.
قدرمن اوریدونکو د ډیور اډی خبرونه ته غوږی. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مرکزی حکومت نه غوښتل دي چې د پخوانی سنټر او د ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ د وجلو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ قاضي فایزي صاحب په مشرۍ کې تحقیقاتي ډله جوړه کړې شي او یادې د ملګرو ملتونو د لارې دغه پلټنې وشي. په دې حق له ډیور اډی خبريال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته د کوټې نه وړاندې کړي.
کڅهم د پښتون ملت پاله پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پخوانی سناتور عثمان کاکړ د مرګ د علت د معلومو لپاره د بلوچستان د عالی محکمې لوري پر دوو ججانو باندې مشتمل کمیسون پرانستل شوی دی. خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند له لوري په خواره سوې اعلامیه کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د تحقیقاتي کمیسونو په باب باندې دوی ډیره ترخه تجربه لري. پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مرکزی حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د عثمان کاکړ د شکمن قتل د پلټون لپاره د ستری محکمې قاضي پایز ایسا په مشرۍ کې د سپریم کورټ تحقیقاتي کمیسون پرانستل شي او یادې د ملګرو ملتونو په ذریعہ باندې دغه تحقیقات ترسره شي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیری په دې باب ویوي ډیو ته ویایي
مشتا د پاکستان د دغه جوډیشل کمیشن سوید حمود رحمان کمیشن او د بنظیری کمیشن او د توتک کمیشن او د دې خاص نتایج نو 8 اگست 2014 قاضی فایز عیسا چې کم کمیشن نو دغه فائنډینګ د فیض آباد د درنی چې کم کمیشن نو چې هغه مشریع قاضی فایز عیسا کوله دغه د صوبې د خوا چې مقرر سوی کمیشن نو دا مش تسلی بخش نو بلای نو مش دا مسترد کای او مش غشتنه وکړه چې د سپریم کورټ د قاضی فایز عیسا په سربرای کې د کمیشن جوړ شي یا ملګری ملتونه دی د شهید عثمان خان کاکړ د شهادت تحقیقات وکړي.
او بل لور ته بیا د عثمان کاکړ د مرګ د علت د معلومولو لپاره پرانستل شوی تحقیقاتي کمیشن هم کار پیل کړی دی. د بلوچستان د عالی محکمې مرستیال رجسټرار ویلی دی چې د عثمان کاکړ د مرګ په حق لباندې د معلوماتو د ورکولو کوم خلک بیان ورکوي هغه د خپل ټول اسناد د جولای د میاشتې 13 پورې د رجسټرار په دوتر کې جمع کړي. د اډیشنل رجسټرار لوري د عدالتي کمیسون نیټه وخت او د ځای په حق لباندې معلومات نه دی ورکول سمي او ویل سوي دي چې په دې اکله به موږ پراتلونکي کې معلومات ورکړو. حکومت د دغه کمیسون لپاره د بلوچستان د عالی محکمې دوه ججان جسټس نذیر احمد لانګو او جسټس نعیم اختر افغان ټاکلي دي. عثمان کاکړ غټ تنزدي د شاباس تاون ل خپل کور زخه په بيوش حالت کې شخصي هسپتال راوړل شو چې بیا یې د کراچي توستانه کړی. د یالته د جون پر 28 باندې په حق ورسېدی. د کورنۍ او پښتونخوا ملي عوامي پارټي وی چې د پتیبي مرګ باندې نه دی مړ بلکې پر د باندې بریت سوی دی. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان اعلان کړی چې دوی به د عثمان کاکړ د پلټونو لپاره د دوی د کورنۍ ټولو غشتنې مني. حمید سمسور وی او ای ڈی وا کوټا.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې اوزل بیا د کورونا په مثبتو پیښو کې اضافه شوې ده او د رند څخه په تیر یو شواروس کې 19 کسانو ژوند لاس ورکړې او 1400 څخه زیات کسان نور د غرن کار شوي. نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا ان سی او سی د کورونا په اړه د احتیاطي هدایاتو پر سرغړونه اندیښنې څرګند کړي او ویلي دي چې د روان حالاتو له سبب د بندیزونو لګولو په اړه باندې سختو پریکړو ته مجبور شوي. په دې حق له ډیورډ خبريال را بیا پیر نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په هیواد کې یو ځل بیا د کرونا په مثبتو پیښو کې زیاتوالی لیدل کیږي او د رند څخه په تیر شواروس کې 19 کسانو ژوند بایللی او 1400 څخه زیات کسان د رند ښکار سوي. نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر ان سی او سی د کرونا په اړه د احتیاطي هدایتو پر سرغړونې اندېښنې څرګندې کړې او ویلي د روان حالاتو له سبب بندیزونه لګولو په اړه سختې پریکړې کولای سي. بل پلوته د روغتیا د پاره د وزیر اعظم ځانګړي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې په هیواد کې د کرونا وایرس پیښو کې څلش مګر د پام وړ زیاتو پر غلې دي. ډاکټر فیصل ویلي زیو سلبیا خواست کوم چې کم احتیاطي ګامونه چپکی ماسک اغوستل د ګڼې ګڼې څخه ځان بچ کول کمرې یا کوټې هوا دار ساتل دا ټول نن هم د ویکسین لګولو سره د غمره اهم دي څنګه چې وړاندې وو او مشټوله تبه پر دې عمل کول وی چې د کرونا د مثبتو پیښو مخه ونیسیم. د دې څخه وړاندې د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن مشر او وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې کېدونکې د ان سی او سی په غونډه کې ویل سوي وو چې ریسټورانتونو د ورزش ځایونو ترانسپورټ د ودونو حالونو او د سیلګرۍ په ځایونو د احتیاطي ګامونو سرغړونې کیږي. ان سی او سی دا هم ویلي چې د تعلیمي ادارو د یو ځل بیا پرانستې څخه د افغانستان څخه تعلق لرونکي 3000 زده کوونکو د راتګ لړۍ شروع شوي چې د پاکستان بیلابیلو تعلیمي ادارو کې زده کړه کوي. دا بیان تر مخه د دغه افغان زده کوونکو د پاره د کرونا د ټیسټونو خاص انتظام شوی او مثبتې پیښې په صورت کې به رنځور زده کوونکي واپس لیږل کیږي او د نورو زده کوونکو د پاره د لس ورځو کوارنټین لازمي ګرځول شوی چې وروسته به هر زده کوونکي ته واکسین هم لګول کیږي. وفاقي حکومت د کرونا د کمو پیښو له سببه د جون د میاشتې د 15 نیټې څخه د کرونا د مخنیوي د پاره بندیزونو کې نرمي کړې و. بل پلو ته په هیواد کې د 18 کلو یا د دې څخه زیات عمر کسانو د واکسین عمل روان دی، خو دغه عمل اوس هم د سستۍ ښکار دی. د روان کال د فروری څخه شروع کیدونکې د واکسین عمل په نتیجه کې تر اوسه 1.3 کروڑ خوراکونه ورکړې سوي. حکومت د روان کال تر پایه پورې 1 کروڑ کسانو ته د واکسین لګولو اراده څرګنده کړې، خو د دې سره سره په تیرو ورځو کې وفاقي وزیر اسد عمر ویری څرګندې کړې وې چې مثبت واکسینیشن عمل ته دوام نه ورکولو په صورت کې د جولای په میاشت کې هیواد د کرونا د څلورمې څپې سره مخ کېدای شي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
په کال 2014 کې په یمن کې د جنگ د انختونو وړاندې هم یمن د جزیره نومای عرب د منطقې د ټولو نه زیات نیسمن ملک وو. نن د ملګرو ملتونو وینا ده چې په یمن کې د انساني خواخوږی په حواله د دنیا بدترین حالات جوړ دي. د افسوس خبره دا ده چې دا غم لړلي حالات د حوثي یاغیانو او په بین الاقوامي کچه د یمن د منلې شوی حکومت او د سعودي عرب په مشرۍ کې د جوړ فوجي اتحاد ترمنځ د انختی جنگ د لاسه جوړ دي. په یمن کې اړه غړي هغه وخت راپورته شو کله چې حوثي اغیانو د یمن د جایز حکومت د نسکورولو کوشش وکړو او د دې په نتیجه کې په ګرد یمن کې د جنگ لمبي خورې شوې او د غټول سیمه غیر محکمتیا سره مخ شوه. په یمن کې د تیرو اوو کالو راسي د انختی جنگ د لاسه د ملک اقتصاد تباه شوی دي او بنیادی اسانې ختم شوی دي. د یمن د کل 1.3 میلیون نفره آباده په دریو کې دوبره خلک د انساني خواخوږی د امداد محتاج دي. هر کله چې 500,000 خلک د خطرناک قات په غاره ولاړ دي. خو د یمن د خلکو د دې ټولو کړمو او د دزبندۍ د پاره په بین الاقوامي سطح د کیدونکو غوګونو باوجود حوثي یاغیان د جنگ د ادرولو نه انکاریان دي. په ایران کې پروت سید جمال نومیوتن په یمن کې حوثي یاغیانو لا د پیسو ټکو او د نور جنگي او غیر جنگي سامان رسولو د پاره یو کوټره نتورک چلای. د سید جمال په نتورک کې خیراتي کمپنۍ، کمیشنی ډلې او سمندري جهازونه هم شته او دا نتورک د یمن خلکو ته د ایرانی تیلو او د جنگ د نور امروده استعمال سیزونه رسای چې دا شان دوی د امریکای له خوا د لګیدلو بندیزونو له سببه تکلیف کې نشي. د سید جمال د نتورک دی عملیاتونه په لکونو ډالر آمدن تر لاسه کیږي چې زیاته برخه حوثي یاغیانو ته لیږل شي چا چې په خپل جنگ جاری ساتلې وي. د دې آمدن ځینې برخه د ایران د پاسدارانی انقلاب القد جنگي ګوند ته هم رسول شي، کوم چې په یمن کې او د سیمې په نورو ملکونو کې د حالاتو د غیر محکم کولو ذمہوار دی. د امریکای حکومت حوثي یاغیانو ته د رقمونو رسولو د لارو بندولو په غرض په 10 جون په سید احمد محمد الجمال او په 11 نورو کسانو بندیزونه ولګول. امریکای په هغو سمندري جهازونو او کمپنو هم بندیزونه ولګول چې د سید جمال نتورک سره کار کوي. د دې بندیزونو تر مخه د متعلقه کسانو هغه ټول مال حال بند کړی شوی دی کم چې د امریکای د اختیار لاندې راځي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن په یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا په یمن کې د راپورته لانجې د غسول خپل پورا وس چار کوي او کوشش لري چې د یمن خلکو ته د انساني خواخوږی امداد ورسوي. خاغری بلینکن خپل بیان کې ویلي دي چې اوس د هوسی یاګانو او د نورو فریقو د پاره موقع ده چې دزبندي قبول کړي او خپلو کې سیاسي خبرو ته کینی، ځکه چې په ګرد یمن کې د یوې کوټړي دزبندۍ له امله سمدستي قلارې راتلې شي او صرف یو امن لوزنامه په یمن کې د انساني خواخوږۍ کرامي سمولې شي. امریکا با حوثی یاغیانو باندې خپل فشار جاری ساتي چې پکې د بندیزونو لګول اقدام هم شامل دي چې دا شان په یمن کې د جنگ بندورو او د امن راوستو مقصدونه حاصل کړي شي.